په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ماښامنۍ خبری مجله زه فریبا ظاهر د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. ټاکل سوې په راتلونکو شیبو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 500 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. دا مو د خبرونې د سر موضوع د نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه له واصل وصل څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
سلامونه. دا هم د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل د علماو شورا رئیس نن په کابل کې تورو شو. ولسمشر مانی وایي افغانستان به له ښکارا لاسترړونو سره د ژنیو په کنفرانس کې ګډون وکړي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا غ تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو په پروګرام لري. دا هم بشپړ خبرونه. د کابل د علماو شورا رئیس نن په کابل ښار کې تور شو. مولوی بصیر حقانی نن د کابل ښار د چلستون په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د بصیر حقانی ورور نورالحق ازادي راډیو ته د نوموړي وژنه تایید کړه او ویل
ورور یې مغه شهید کړی دی، کور سره ویشته موټر نه کته سره ویشته دی، چلستون دانه باغ.
د افغانستان د علماو شورا او افغان امنیتي چارواکو تر دې مهال په ډېره سند ویلي او نه هم کومې ډلې د دغه پیښې مسولیت په غاړه اخیسته ده. ولسمشر مانی وایي افغانستان به له ښکارا لاسترړونو سره د ژنیو په کنفرانس کې ګډون وکړي. ټاکل شوی د ژنیو دوه ورځنی کنفرانس د راتلونکي سه شنبه او چهار شنبه په ورځو کې ترسره شي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې په دغه کنفرانس کې به افغان چارواکي د هغو ژمنو د عملي کېدو په اړه افغان ولس او نړیوالو ته معلومات ورکړي چې د افغان حکومت لخوا شوي دي. د ښاغلي چخنسوري په خبره د خصوصي سکتور په برخه کې اصلاحات، د عوایدو زیاتوالی، شفافیت، د فساد سره مبارزه او سوداګری ته د زمینو مساعده ولغه لاسترولنی دي چې افغان حکومت په د ژنیو په کنفرانس کې مطرح کړي. ټاکل شوی په دغه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ګډون وکړي. رویا رحمانی د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان نوې سفیره وټاکل شوه. د ولسمشر مڼې ویان هارون چخنسوري نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال په امریکا کې د سفیر په توګه د میرمن رویا رحمانی ټاکل کېدل تایید کړل. اغلی رحمانی له دې وړاندې په اندونیزیا کې د افغانستان سفیره وه. هغې د نیویارک ښار په کولمبو او د کاناډا په مکګیل پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څو شیبو کې به د یو شمېر نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبیولا سادات د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هڅې روانې دي چې په روانې اونۍ کې له بایومیټریک دستګاو نه د اطلاعاتو په لیک سره نور ولایتونو نتایج هم اعلان کړي. یو ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لا ښه شفافیت په هدف د دغه لس ولایتونو د رایو لومړني نتایج وځنډول شول، خو د همدې ورځې په پای کې بیا د 15 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. په دغه ولایتونو کې فرا، دایکنډي، اروزګان، جوزجان او بامیان شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه وزارت یو پوځي الوتکه نن سهار د ناستې پر مهال له فني ستونزې سره مخ شوه چې دوه تنه پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې شوې ده. د ښاغلي جاوید په خبره د پیښې د رسنۍ رنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي. تېره میاشت هم د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د فراه ولایت په اناردرې ولسوالۍ کې رانسکوره شوه چې 15 کسان پکې ووژل شول. دفاع وزارت هغه مهال وویل چې یاد هلیکوپټر هم د فني ستونزې له امله له غره سره وجنګېده او بیا رانسکوره شوه. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د بریتانیا په جنوبي ساحل کې د ایرانی کډوالو یو اته کسیز ډله چې په یوې وړې بیړۍ کې سپارول په اوبو کې له ډوبېدو وژغورل شوه. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دغه کسان چې دور خار ته نږدې ژغورل شوي دي اوس تر څېړنو لاندې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ایراني کډوال له کومې لارې د بریتانیا اوبو ته ننوتي وو. دوه ورځې مخکې څلور نور ایراني کډوال هم هغه مهال د بریتانیا د بحري ځواکونو لخوا وژغورل شول چې بیړۍ یې په ډوبېدو وه. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. ښاغلی ظریف پرون د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي د داسې هیواد لخوا چې د ایران پر ضد د عراق د کیمیاوي وسلو د کارونې ملاتړ کړی و، بیا یې له دې ادا سره پر عراق حمله وکړه چې دغه هیواد له کیمیاوي وسلو پاک کړي. دغسې یو ادا نامناسبه نه بلکې خطرناکه ده. تر دې تبصرې یو ورځ مخکې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په سازمان کې د امریکا سفیر کینټ وارډ ویل د امریکا متحده ایالاتونه اندېښنه لري چې ایران له دغه سازمان څخه د اټومي وسلو پروګرام پټ ساتلی دی. د ده په وینا د ایران هدف دا داسې زهرجنې وسلې ترلاسه کړي چې منع اعلان شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د 15 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي دا مهمه ده چې نتایج پرته له ځنډه اعلان سي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویلی دی چې د دغو نتایجو د ځنډ دلایل پر تخنیکي کمزوریو سربېره سیاسي اړخ هم لرلی سي.
سیاسي مسله هم کې درې سي اوس جنوا کانفرنس په مخ ده چې دغه ټول لومړني پایلې اعلان سي. خامخا د دې کاندان غږ دي چې څوک به اعتراض کوي، څوک پایلې نه مني او څوک به کمیسیون باندې نور تورونه لګوي او دا هلته ټول کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي.
د جنیوا د کانفرنس په درشل کې افغان حکومت وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې 60% عملي کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګوبې د مخنیوي د ستراتیژۍ دفاع کړې او وایي ښه نتیجه یې ورکړې ده.
په ډېرو ساحو کې مونږ ښې لاسته راوړنې لرو. په یو شمېر سیمو کې چا د وړو پوستو مسله وه هغه هم پورې شوي دي، په لویو بیزونو بدلې شوي دي.
که وخت و نور راپورونه به هم واورو. دا مجله مو تشپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډېر ژر به د 15 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبیح سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لا 3 میلیونه ډېر د بایومتریک دستګاه او اطلاعات د کمیسیون اطلاعاتي بانک ته داخل سوي دي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 15 نورو ولایتونو کارونه پای ته رسیدلی او د کمیسیون د رهبرۍ له پریکړې وروسته ممکن د نن ورځې تر پایه اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی ساده د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شفافیت او عدالت د ټینګښت لپاره دوی له سرعت نه ځان ته ترجیح ورکوي.
نن هم همکاران کار کوي ترڅو وتوانیږو د شاوخوا 15 نورو ولایتونو
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه شان وایي چې تر اوسه 3,50,000 د بایومیټریک دستګاه او اطلاعات د کمیسیون اطلاعاتي بانک ته داخل سوي او هڅه کیږي چې دغه بهیر پای ته ورسوي او د یو شمېر نورو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې هم اعلان کړي. دغه کمیسیون ویلي و چې د قوس په دویمه بدله سو ولایتونو د رایو لومړني نتایج اعلان کړي. خو یوه ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د لا ښه شفافیت په هدف د دغو لسو ولایتونو د رایو لومړني نتایج وځنډول سول چې د همدې ورځې په پای کې یې د 15 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. په دې ولایتونو کې فرا، دایکنډي، ورزګان، جورجان او بامیان شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد جمعه پر از ناوخته وی خبری ناشته ته ویل چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د دې لامل سول چې کمیسیون د رایو نتایج په خپل ټاکلي وخت اعلان نکړي. ل انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړی پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 23 ولایتونو د رایو د لومړنیو پایلو اعلان د قوس دویمې او د کابل د همدې میاشتې 19 ته او غزاو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځن نور خلکو ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې له دغه بهیر سره مسؤلانه چلند وکړي.
لطفاً کمیسیون با مسؤلیت در رابطه با اعلان
نظر وای. لطفاً کمیسیون دې په مسؤلیت د پایلو د اعلان او د تور او سپینو رای په بیلولو کې له خلکو سیاسي ګوندونو او دولت سره تفاهم په نظر کې ونیسي، حسنه چې د نتایجو تر اعلان وروسته کاندیدانو سره داسې معتبر اسناد ومندل سي چې له پاکوریو یې استازولي وکړي. دا به بیا په خپل وخت یو ډول کړکېچ رامنځته کړي چې خلکو ته به د منلو وړ نوي.
در نوې خود یک بوران دیگی هست قابل قبول به مردم افغانستان نخواهد بود.
په افغانستان کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري چې له ژمنې سره سم د شفافو انتخاباتو لومړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان کړي. دوی وایي که کمیسیون په خپلو دغو کارونو کې پاتې راغی، د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو به ناوړه اغېز وکړي.
و امریتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډېر ژر به د 50 نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان شي. د غرض د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله ونه توانید چې په ټاکلي وخت ولسی جرګې ته رایې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د رایو په ځنډ اعلان په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. له ښاغلي رشید سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې خپل وخت د نتایجو د اعلان د ځنډ عوامل څه دي.
دلیل دا ده یو دا چې کمیسیون د ټاکنو ورځ دغه مرحله وروسته درسته مدیریت نه کړله، په هغې کې پاک ناپاک رایې بیل نه کړلې، په عین حال کې ځینې فساد هم ترسره شو په بعضو حالاتو کې، ارقام کې تغییر راغی او دغه تغییر روز پر ځینو کاندیدانو تر خصوصا د کوچیانو حوزې ته د قناعت وړ نه ده. نو دا یو موضوع. دوم تروس پرم دی په استخدام باندې مصروف دي. د اهالي کابل د بیا شمېره مرحله دوی بشپړه کړې نه ده، تر دې چې بشپړ شوی نه ده، اوس هم استخدام کې تر څو یونیټونه او واحدونه اضافه کړي. نو په تخنیکي ډول باندې کارونه کې بیرته پاتې راغلي دي. په رهبري کې متاسفانه ستونزې موجودې دي، دوی لومړیتوبونه نه شي په ګوته کولی. او په دوم قدم کې سیاسي مسله هم کېدای شي. اوس تصفیق د ژنوا کانفرنس په مخ کې ده. کدا ټول لومړنی پایلې اعلان شي، خامخا به د کاندیدانو غږ دیر شي، څوک به اعتراض کوي، څوک پایلې نه مني او څوک به کمیسیون باندې نور تورونه لګوي. او دا هلته ټول کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي. نو په همدې خاطر دوی 15 ولایت اعلان کړل چې لږ تر لږه مطبوعاتي فشار په ځان باندې کم کړي. او په عین حال کې د کانفرنس تر ورځې پورې کېدای شي نور پایلې اعلان هم نه شي. او کله چې کانفرنس تیر شي، هغه راپور راته ورکړل شي، بالاخره کېدای شي بیا ځینې ولایت نور هم دوی اعلان کړي.
د 15 ولایتونو چې کوم نتایج اعلان کړي دي او ټاکل شوی ده نن د 15 ولایتونو نور هم اعلان شي، څومره رای شفاف دي تاسو له نظره؟
ځینې ولایتو کې یعنی رای ډیر زیات استعمال شوی دی، په ګټونکو کاندیدانو رای ډیر ګټل دي، مثلا په دایکنډي کې. نو موږ د څه وخت ته ضرورت لرو چې وګورو چې هلته نوملیکنه په کومه سطحه شوی ده او څومره خلکو راور کړی ده، د نور کاندیدان چې هغوی کامیابسین دي هغوی څومره رای کارول شوی ده. دا غواړو چې په دقت سره لږ زره مطالعه کړو او وروسته به انشاء الله په اړه تاسو ته معلومات درکړو.
دغه تدریجي اعلان د نتایجو د ولسمشتۍ د انتخاباتو او همدارنګه د همدغه انتخاباتو باندې څومره تاثیر اچوي؟
د خپل د ټاکنو په اعتبار باندې جدي تاثیر اچوي، سره به ټاکنو نیټه به هم تغییر پیدا کوي. اما هغه اصلاحي ګامونه او پرېکړه هم توره به ټاکنو په نوم سره کیږي. د خپل یو سیاسي معضله به هم رامنځته کړي. دوم قدم کې د سولې خبرې اترې دا هم کې به څومره کار دي، یو رقم یو پیغام جوړ کړی دا چې دوی په خپل کارونه کې جدي همونه وسی کی نو دوی به تاسو بوکسن نه ناراضي. خصوصا د موقت ادارې جوړول بحث را منځته شوی دا د کمیسیون لپاره یو چتر جوړ شوی دا چې دوی محافظت کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د جنیوا د کانفرنس په درشل کې افغان حکومت وایي چې دوی له نړیوالې ټولنې سره کړي ژمنې 80% عملي کړي دي. د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه په ګډه د دغې غونډې کوربتوب کوي. په کومه غونډه کې چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر ژمنې ارزیابي کېږي او بخښي د ژمنو عملي سوي ژمنې په دې کې ارزول کېږي. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل راکوي.
افغان حکومت لبش پر چمتوالی سره د جنوا په کانفرنس کې د ګډون خبر ورکوي. هغه غونډه چې ټاکل شوی تر دوه نور ورځو د سویس په جنوا ښار کې جوړ شي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري د شنبه پورس په کابل کې خبری غونډه ته ویل افغان پلاوی لډکو لاسونو سره د غناست ته ځي او لډیرو خو خبرونو سره به بیرته هیواد ته راستون شي.
تعهدات را که حکومت افغانستان بر مردم و بر جامعه جهانی داشت
دی وی هغه ژمنې چې افغان حکومت لخپل خلکو او نړیوال ټولنې سره لرلې ډېرې یې له څلورو تر پنځو کلونو وخت اخلي. د مالیه په وزارت کې زمونږ همکارانو هغه څېړلې چې له ټولو یې له 50 څخه تر 70 فیصد پورې عملي شوې دي او ځینې هغه چې له 50 سلنې کمې عملي شوې په ستونزو یې خبرې شوې او ورته بدیلې لارې سنجول شوې دي تر څو هغه ته ورسیږو. له بروکسل او ورسا غونډو څخه وروسته د جنوا کانفرنس د افغانستان لپاره یو ډیر مهم کانفرنس بلل شوی دی. دا غونډه د روانې نومبر میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په قربتوب جوړیږي. په یاد غونډه کې چې د افغانستان په استازیتوب کې ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کوي د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو استازو هم د ګډون ویلې دي. د جنوا د کانفرنس په څنډه کې د نړیوالو مرستو سیمه ایزې پراختیا، خصوصي سکتور، د پوهنې په کیفیت، د مخدره موادو او اداري فساد سره د مبارزې، د ښځو د ګډون او د سولې په اړه بیلابیل نورې غونډې هم په پلان کې دي. د ولسمشر ویان وی په یاده ناسته کې له افغانستان سره د نویو مالی مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په غونډه کې د خلکو پر وړاندې د حکومت ژمنې او د افغانستان پر وړاندې د نړیوالې ټولنې ژمنې څېړل کیږي. افغان دولت به په دغه ناسته کې راپور ورکړي چې د ځان بسیاینې لپاره به د بدلون له لسیزې وروسته تر کومې کچې پورې کار وکړي. د هارون چخنسوري په خبره په تیرو 15 کلونو کې په دې برخه کې ډیر کارونه شوي او تمه ده چې د دغې لسیزې په دوهمه نیمایي یعنی په راتلونکو 15 کلونو کې په دې برخه کې اغیزمن پروګرامونه پلي شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا سره افغان حکومت توانېدلی چې د نړیوالې ټولنې او خلکو پر وړاندې کړې ژمنې عملي کړي؟ د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی په اړه ازادي راډیو ته وویل
اقتصاد مالی
دی وی اوس په دولتي ادارو کې مالی فساد ډیر زیات شوی او اختلافات او فساد له منځه نه دي تللي. همدارنګه د اقتصادي ودې او د بېوزلۍ او بیکارۍ د له منځه وړلو په برخو کې ژمنو ته لازمه رسیدګي نه ده کړې او نه دي یې عملي کړې. خو د ولسمشر ویان هارون چخنسوري د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د فساد پر وړاندې د مبارزې، د بیکارۍ او بېوزلۍ د کمولو او د اقتصادي ودې د لوړولو لپاره اغیزمن پروګرامونه پلي شوي دي.
و امریتل چې د افغانستان ولسمشر معنی وایي چې د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د حکومت لخوا د ګډ بورډ طرحې د جوړېدو کار روان دی. البته دا راپور به وسورو. د ولسمشر ویان چخنسوري نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه به مشوره وروسته تصمیم نیول کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه وایي چې له طالبانو د مذاکراتو په پلاوي کې باید ټولنې د ټولو قشرونو استازي برخه ولري. خان محمد سین په دې اړه تفصیل کوي.
د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پلاوی د لس لخبرېدو وروسته ولسمشر ماڼۍ وایي اوس هم د سولې د مشترک بورد د طرح په جوړولو کار روان دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخنسوري وایي سوله یو ملي پروسه ده او د سولې د مشورتي بورد د جوړېدو لپاره هر اقدام د لازمو مشورو په اساس کیږي. خاغلی چخنسوري د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د پلاوی ټاکل یو عمده کار دی چې چارې روان دي.
د مشورتي بورډ طرحه چې سراسري او ملي ده پر جوړېدو یې کار روان دی. د خبرو کوونکو د پلاوی ټاکل هم د سولې د پروسې عمده کار دی چې کار پر روان دی او کله چې کارونه مخ ته لاړل جزئیات به یې په مناسب فرصت کې له خلکو سره شریک شي. خو اوس مخکې له وخته ده چې په دغه مسله خبرې وکړو.
خاغلی چخنسوري د خبرو کوونکو د پلاوی هغه یو لسکسیز لیست چې د ولسمشر غنی د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د رسنیو لخوا خپور شوی نه رد او نه تایید کړ. د رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر غنی یو لسکسیز لیست چې درې پکې خزی دي له طالبانو سره د خبرو په هدف د پلاوی په توګه ګمارلې ده. د رسنیو لخوا د دغه یو لسکسیز لیست لخبرېدو وروسته داسې انتقادونه مطرح شول چې د یاد پلاوی په ترکیب کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې استازي نه دي شامل، ټول پکې دولتي کسان دي او له طالبانو سره د خبرو توان نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه وایي سوله یو ملي پروسه ده او کوم کسان چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بیایي باید د ټولنې د ټولو قشرونو استازیتوب وکړي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ په دې اړه د جرګې په عمومي غونډه کې وویل:
سوله یو مهم او د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده او باید په پوره شفافیت او وضاحت تعقیب شي. کوم استازي چې دغو خبرو ته انتخابیږي باید د ګوندونو او خلکو استازي مهم، موثر او امانتدار کسان وي چې هیڅ ډول سوء تفاهم او تیروتنه رامنځته نه شي.
افغان حکومت مخکې له دې ویلي چې هیواد له بل هر وخت نه زیات سولې ته نږدې شوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره خبرې په ښه توګه پر مخ تللې دي. د ملګرو ملتو سازمان هم ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ډېر فرصتونه رامنځته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په دې وروستیو کې ویلي چې له طالبانو سره خبرې په قوت سره روانې دي، خو دای هم ویلي چې نه پوهیږي چې دا خبرې به بریالۍ شي او که نه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غلازه د رادیو اوري د سولې له هڅو څخه به ورسو د جګړو ډګر ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي ستراتیژي ښه نتیجه ورکړې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ستراتیژۍ له مخې په بېلابېلو ولایتونو کې زیاتره سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوي دي او ورته درانه تلفات هم اوښتي دي. په دې اړه نور تفصیل واصل وسل راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي ستراتیژي ګټوره بولي او پر لا پیاوړتیا ټینګار کوي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ستراتیژي په پلي کېدو سره افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې ښې لاسته راوړنې لري او وسلوالو مخالفینو ته یې زیات تلفات هم اړولي دي.
په ډېرو ساحو کې مونږ ښې لاسته راوړنې لرو. په یو شمېر سیمو کې چا د وړو پوستو مسله وه، هغه هم ټولې شوي دي، په لویو بیزونو بدلې شوي دي. په ټوله کې لا تر اوسه پورې سرت یو څخه دی بېخي دا عملي کوو. د دې د تقویت لپاره لا ډېر کار کوو، لا ډېره هڅه کوو تر څو موثریت لا ډېر شي.
ښاغلی جاوید وایي د یادې ستراتیژۍ له مخې په کندوز، غزنی، بغلان او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې افغان ځواکونو بریالي عملیات کړي او زیات شمېر سیمې یې له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت شاوخوا یو اونۍ وړاندې د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي په هدف د یوې ستراتیژۍ د جوړېدو خبره وکړه. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د دغې ستراتیژۍ پر بنسټ کوچنۍ امنیتي پوستې له لویو مرکزونو سره یوځای کیږي او د افغان ځواکونو په تهاجمي حملو کې هم زیاتوالی راځي. دا شنول شوي چې د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو کمانډوي او هوایي عملیات هم زیاتېږي. افغانستان دفاع وزارت وروسته له هغه د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي د ستراتیژۍ د جوړېدو خبر ورکړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی سموده وړاندې په تیرو څلورو کلونو کې د 28,000 پولیسو او ملي اردو د ځواکونو د وژل کېدو خبره وکړه. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې یوازې د نومبر له 9 تر 15 لږ تر لږه 222 افغان پوځیان وژل شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د ولسمشر غنی لخوا د دغو اعلان شوو شمېرو له مخې هر ورځ 15 افغان سرتیری چې په اونۍ کې 115 تنه کېږي وژل کېږي. د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د مرګ شوبلې د کچې د لوړېدو وروسته د افغانستان ولسي جرګې 100 ورځې وړاندې د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزیرانو څخه په استجوابي غونډه کې وغوښتل چې له هر ممکنو لارو د ځواکونو تلفات راکم کړي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي ستراتیژي ګټوره بولي، خو د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل بیا وایي چې دغه ستراتیژي تر دې مهاله کومه مثبته ګټه نه ده لرلې.
پلان چې دې طرحه کړې چې د دې ځایونه بعضې پوستې راوایستې او یا بعضې نور کارونه هم چې دوی وکړي، تر اوسه پورې داسې مثبته نتیجه نه ده ورکړې. دښمن یا طالب هغو دی، ابتکار د هغو په لاس کې ده، اولین حملې هغو دی کوي. تر اوسه د دوی په پلان کې چې دوی ویلي موږ به په تعرض شروع کوو او خپل دښمن به تعقیبوو، هغه نشته. یعنی هغو دی حمله کوي، دوی اوس هم دفاع کوي، اوس هم دفاع کوي.
ښاغلی مرخیل وایي تر کومې چې افغان سرتیری د جګړې په ډګر کې ابتکار په خپل لاس کې ونخلي یا د ستراتیژي کومه نتیجه نشي لرلی. نوموړی وایي د تاروزي حملو لپاره پکار ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه افغان سرتیرو ته پوره معلومات ورکړي، سوله تلفاتو پرته عملیات ترسره کړي. وصل بسال، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان ولسي جرګې د غزنی ولایت په مالستان او جغوري ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پراخ عملیات وستایل. د ولسي جرګې د نن ورځې عمومي غونډې ته رحمت الله افغان ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د افغانستان ولسي جرګه په مالستان او جغوري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات له لاسته راوړنو ډک پولي او وایي چې له دفاعي حالات نه تر روزي حالاتو ته د افغان ځواکونو بدلون به د دښمن د ځپلو لامل سي. د دغه جرګې غړیو د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د غزني په مالستان او جغوري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د پراخو عملیاتو په پایله کې دښمن ځپل سوی. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په دغه ناسته کې وویل هغه وای په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د افغان امنیتي ارګانونو عملیاتو د پاموړ لاسته راوړنې درلودې. موږ په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو شاهدان یو. سیمې له دښمن نه پاکې سوي او خلک په ډاډه زړه کورونو ته ستانه سوي او دښمن ته درانه تلفات اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې امنیتي وضعیت خراب سوی او وسلوالو مخالفانو پکې پراخ فعالیتونه پیل کړی دي. په دغه دوو ولسوالیو باندې د وسلوالو مخالفانو د پراخو حملو په پایله کې لسګونه کسان وژل سوي او زرګونه تنه د جګړو له امله کورو پرېښودو ته اړ سوي او ګاونډیو سیمو ته تښتېدلي دي. له دې وړاندې ولسي جرګې په دغه دوو ولسوالیو کې د نامنیو د زیاتوالي له امله د کورنیو چارو او دفاع وزیران استجوابي غونډې ته وربللي وو. د روان مریض کال د اسد په میاشت کې وسلوالو طالبانو په غزنی ولایت پراخې حملې وکړې چې د دغه ښار ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي علي اکبر قاسمی وایي چې تر سره شوي اقدامات بسنه نه کوي او باید د خلکو د تشویشونو د لرې کولو لپاره باید جدي تدابیر ونیول سي. هغه وایي موږ امنیتي ځواکونه ستا یو، حکومت باید په دوامداره توګه په دې برخه کې تدابیر ولري چې یو ځل بیا خلک په تشویش کې نسي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه دوو ولسوالیو کې د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړ او وایي چې همدا اوس په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات روان دي. هوایي په سیمه کې د اردو دوو ټولیو ته زده کړه ورکول کېږي چې د تندر 203 تر چتر لاندې به کار کوي چې بیا وروسته به د جغوریو او مالستان په ولسوالیو کې ځای پر ځای کېږي. خلکو ته ډاډ ورکوو چې هلته به هیڅ ډول ستونزې مخې ته نه راځي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که امنیتي ځواکونه په همغږي عمل وکړي او افغان امنیتي ځواکونه له دفاعي حالات نه راوځي، کولای سي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په ټینګه او ودرېږي.
ازادي خبری مجله اوري.
او رسمي مطلب دا چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداروي د تیر کال په پرتله سږ کال د هیواد په ځینو سیمو کې ډېر ورښتونه اټکل سوی دی. د دغې ادارې مسؤلین وایي که دا ورښتونه ښه مدیریت سي تر یوې اندازې د وچکالۍ اندېښنې راکموي. یوسف خان څه تفصیل راکوي؟
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د تیر کال په پرتله سږ کال په کابل او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د ورښتونو اندازه ښه ارزیابي کوي. د یادې ادارې د هوا د وړاندوینې امیر محمد نسیم مرادی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وچکالۍ له اندېښنو سره سره دوی دغو بارانونو څخه خوشبینه کړې دي. ښاغلی مرادی وایي که په پلازمینه مرکزي افغانستان او د شمال په ځینو لوړو سیمو کې بارانونه ښه مدیریت شي، د وچکالۍ اندېښنې ورسره تر یوې اندازې کمیږي.
الان بارندگی ها امسال بهتر از نظر به سال گذشته و باید مدیریت شود.
دی وی د تیر کال په پرتله سږ کال د ورښتونو ښه اندازه اټکل شوی، خو دا مدیریت ته اړتیا لري. په لوړو سیمو کې باید زموږ یخچالونه وساتل شي او د اوبو بندونه جوړ شي تر څو د وچکالۍ مخه هم ورسره ونیول شي. دا څرګندونه داسې مال کېږي چې تېره اونۍ په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې بارانونه او په ځینو نورو ولایتونو کې د ژمي لومړۍ واوره وورېده. د معلوماتو له مخې تېر کال د نومبر په میاشت کې د ورښتونو اندازه 0 ملي متر و، خو سږ کال یې تر یوې بلې میاشتې 3.5 ملي مترو ته د رسېدو وړاندوینه شوې. خو د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د اوبو د کچې ټیټوالی او د ځینو ولایتونو په تېره هم د پلازمینې کابل ډېر نفوس د دې لامل ګڼي چې ممکن د سږ ورښتونو اغېز د پام وړ نه وي. په افغانستان کې بیا له دې وړاندې د وچکالۍ ویل شوي، خو حکومت بیا د وچکالۍ پر وړاندې د مرستو او غذایي موادو د ذخیره کېدو ویلي دي. د جمهور رئیس ویان هارون چخانسوري د شنبې په ورځ په کابل کې د خبري غونډې پر مهال وویل د وچکالۍ پر وړاندې هر اړخیز پروګرام تر لاس لاندې ده. له دې سره د چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا د هوا پیژندنې د خوشبینۍ په اړه بیل نظر لري. د دې ادارې مرستیال محمد کاظم همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که اورښت په خپل وخت نه وي
ګټه هم نه لري.
اما امروز ما نمیتونیم خوشبینی ها را پیشکی بگوییم که
به وی مون نشو کولی سر لوس او رختونه ته خوشبینی وکایو، ځکه د دې اټکل شته چې د اقلیم له بدلیدو سره او رختونه وشي، خو په خپل موسم او وخت کې نه که په هوت حمل او سور کې او رختونه نه وي، زمونږ له نظر او رخ نه ده او حتی منفی اغیز لري.
سور حتی اثرات منفی داره.
د دب خبره د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې باید د نړیوالو کنوانسیونونو سره جدي تدابیر ونیول شي. ښاغلی همایون وایي خلک هم د کم اوبو او کم انرژي په استعمالولو او د شنه ځایونو په ساتلو سره کولی شي د وچکالۍ پر وړاندې خپل رول ادا کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبری مجله هم دومره وه. تاسو کولی سی د خبرونه په تکرار ډول بیا هم د ازادي راډیو پر وی پاڼه ول واوري او زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولي. پاته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. درې مجله به زموږ همکار ستار فروغ درته وړاندې کړي. شرغلی ستار فروغ،
تشکر از شما فریبا.